سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کو پر لبنان د اسرایل د بریدونو په نتیجه کې 402 نوي کسان وژل شوې دي اسرایل پروند د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي په وژل شو کې 15 ماشومان او 55 خزیام شامل دي د لبنان روغتیا وزارت ویلي چې باندې شپاره 900 کسان ټپین شوې دا له 2000 کال راهیسې په لبنان کې د ملکانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبلې یادېږي د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش وایي افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي ګوتریش د خبرې پرون په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه یوې غونډې ته وکړې ښاغلي ګوتریش له طالبانو وغوښتل چې سمدستي پر ښځو او نجونو ټول بندیزونه لیرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیزي د جمهوری پالو د استازو یو ډله غواړي چې یو نوې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس افغانستان ته د امریکا ټولې مالی مرستې په دې خاطر دریږي چې هغوی اندېښنه لري دا پیسې د طالبانو لاسته ورځي د جمهوری پال ګوند استازي جوش بریچن چې دا لایحه وړاندیز کړي فاکس نیوز ته وویل د بایدن او د هغه د مرستیالې ادارې له لوري له افغانستان د ګډوډ وتلو له کبله افغانستان د طالبانو لاسته ولوید او اوس داسې بریښي چې د دوی د مالیه ورکوونکو ډالر د طالبانو په ګټه کارول کېږي د ټینګار وکړ دی قانون ته اړتیا ده څو ډاټ ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو ډالر نور د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې په غیر مسؤولانه ډول نه کارول کیږي او په سودان کې په تیرو دوه میاشتو کې لکتر لګا 388 کسان د کولرا په ناروغي مړ شوي د روغتیا چارواکو په وینا شاوخوا 10000 کسان په دې ناروغي اخته شوي دي کولرا په ځانګړي توګه په ختیځ سودان کې چې میلیونونو کسانو له جګړې پکې پناه اخیستې ډیره خبره ده په سودان کې د کولرا ناروغي بې ساري نه ده و کال په خوا یوازې په دوه میاشتو کې د ناروغي 2000 خلک اغیزمن کړل او تر وسو ډیر مړ کړل کولرا یو خورا ساري ناروغي ده چې د اسهال او هایډریشن یعنی د بدن د اوبو د کمیدو سبب کیږي
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن صرف ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
ترافیکی پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ او د ناروغي پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي مسایل په پل پوری اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختی تړي
پاکسر افغان کورنۍ او کې د نوې ناوې پاکله د خبرې ډیری وی چې زینې پال په نیک شګوم نیسی خو زینې نور بیا له واده ورسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي
اول له پانتونو درسونه د شینو نو یو ویستله اوس ته څوکاله کیږي هتا د پلار کری نه پریکړي احترام قدر ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده ورته یعنی ناروغي پیدا شوي د ذهني نارامتیا له لاسه
د اسلام دین په دی اکلت سوی
دا شګون نیول په اسلام کې حرام دی دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی البته
نن ام دا موضوع چې روم ملتي ام وکړي قدر منورتونکو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدل پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کورې د دې پال سپېره ګڼي د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله جلی نامزاد تسمی بیا د خسرګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي، یعنی څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي، چیرته حادثه څه وکړي، دا ټول د دې جلۍ په بخت پورې تړي. یعنی وایي چې د دې په قدم ښه نه و کسان، یعنی همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلی چې کله بیا هغه واده شوی د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري، اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي. وایي چې د دې قدم ښه نه و زموږ په کور کې چې کله راغله زموږ په بختۍ راغلی او ډېرو ستونزو سره مو سر شو. نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي، علم تعلیم او تشن ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري، دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکر یې منفي دي، علم یعنی فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې، دوی ټول له علم نه بي خبره دي او دا ټول د هغوی د منفي فکرونه دي چې دا نورې ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والې کیسه کوي. وایي له کوژدې وروسته یې خسر مړ شو، د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاد کړله د هغوی په کور کې خسرې مړ شو، چې کله خسر مړ شو اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ خبر ورنه نه اخیسته، نه هم د ته د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له د هر څه نه محرم کړې وه او خپله د خاوند هم ډېر پسخګیر و. اوس چې کله یې بیا بعد له څو کلونو یې واده کړ خپل کور ته بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درد من کېږم. چې کله یې واده کړله اوس هغه خپله په پوهنتون کې به اول له پوهنتون درسونه د شیانو نه یو ویستله، اوس ته څو کاله کېږي حتی د پلار کرې نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي او ډېرو مشکلاتو سره سر و. د دې قدم خراب و او یعنی بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې، یعنی ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه، د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي، دا هر څه یې له لاسه ورکوي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پېښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسي نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پېښه کېږي د کوژدې پېښه او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي، د دغه کوژدې سره تړاو ورکوي یا پل بې بخته بولي. نو دغه پېښه د دې قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډېر دي. د ډېر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني. پخوا پېښه نه وه سوې چې دا راغله، دا پېښه پخوا څوک نه بیکاران، اوس دغه بیکاري ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زیږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنې کې بیکاري زمینه برابره کړې، موضوع نور برابر یې نه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نه ورسره لري، هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه، ډېر لوستي انسانان ما لیدلې چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې دغه انسان څه دا پېښه سوې. ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغۍ پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی او ډېر تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پېښې یا د بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي. نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري، خو بېله هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي. هره کورنۍ لس شل غړي لري، د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدې زغمل، د هغوی ټول سپک سپور زغمل، د پیغور او د هر غړي مسلې یا د غولو مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي.
یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي، وای اوس درې لونه لري، خولای هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم خنه وو، زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلی راغله. هغه د ځان پاکله وایي
سل فیصد د دغه هغه شاهد یم. خطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم، یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل سوی وي. کومه عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې ولله دغه ښځې سراسې ته ودرېد دې بخت څومره کار کوي. او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري، که هره پیښه واقعه په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونه بېکاره سي یا خاونه معتاده سي، دا ټوله قصورواته یو مېرمنه ګڼي. هغه ښځې نوې ښځه ورته راغلې، دا ټوله هغه د دې تومت په دې پورې تړي. او په زمان کې وخت په تېرېدا سره دا دومره بد سلوک سر کوي، ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري، دغه قدر دانۍ ونه ګوري، نو په دا کور کې د مینځې په صفه دا اوسېږي. او په زمان کې هغه ښځه سي مقصد دغه تور بخت دوی نوم ورکړي د سیدا بې قسمت موږ کور ته راغلو، کورې ټوله را ټوک ټوک کوي. البته دوی خپل ځانو ته کومې اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کومه ښه چلند کړی ده که نه ده کړی، دا خو نو د خدای پیښې دي سر منځته راځي. دوی دا ټوله قصورات د ښځې مربوط کېږي. او که چېرې ښځینه اولادونه اوسې هم هغه دا بې قسمته ده، نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده، یعنی هر تومت سي وي هغه په دې پورې تړل کېږي. که چېرې خاونې مړ سي یا په اصطلاح خاونې معتاد سي یا خاونې بېکاره سي یا هم خاونې بل د خپلې خانمې سره یو بد کوي، دا ټوله الزامات په یو ښځې پورې تړل کېږي. د ښځې په نوم یو خالي نسکوره پیاله ده.
تاسو اشاره وکړه چې خپلان د همداسې مېرمنو له ډلې یاست، یعنی د خلکو د بدو فکرونو قرباني یاستئ، د خلکو د غلطو عقیدو قرباني یاستئ. چې کله یوه مېرمن ودیږي او په کور کې څه کېږي، مېرمن ګرامه ګڼي، که درته ووایم مثلا څه ډول وضعیت سره مخ سوي یاستئ.
زه خپله سه کله راواده سولم، خاوند مې یو کال مخکې لا نه اوس برابر، هغه یو روحي مشکل درلود. کله چې زه جبري ورته راواده کړم، نو دوی کمسینه هم وم، ډېره کمسینه وم. پلار مې په کور کې نه و، ټوله هغه مسؤلیت ټوله د مشرانو انا او داسې د مشر اکا او د دوی په لاس کې و. کله چې راواده کړم، نو هغه خاوند چې هر برخو زما سره کوم ظلم کوي، یعنی په داخل په کور کې به هم داسې و، هغه به زین وسول، دوی به هغه بد شګون ما ته راوړی ده، بد شګون خانم یې ده. سیدا مې راواده کړه، هغه نارینه مو داسې وخت په تېرېدا سره سي هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه، لور مې پیدا سوله، نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو. او زما سي دومره غلط استفاده کول او پرشته ځان سلیر وی ساته په ولاړو، نه به د شپې خوب و نه به د ورځې خوب و. چا به دا نه ویل اسلام د یو مسلمان اولاد ده، یو رحم باید باندې وکړو.
علت دا و چې دا بدشګومه ده راغله د موږ زوی مریض
خیر یسه، یعنی دا ټوله تومت په ما پورې وتړل سو. زوی اولوم نه اوسم، دغه سړی اولوم نه اوسم. دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده، خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي. کله چې ښځه راواده کړي، بیا نو ښځه سي په هغه پورې وتړي، بیا نو ورته وایي ولا دا ټوله قصورواته ښځه ده، ټوله قصور ښځې ته راجې کړي.
څومره بد وضعیت د سره اوسه او څومره سخته در باندې تمامېدله؟
ډېر بد حالت سي کله تا جبري راټینګوي او ستا سره جنسي تېری کوي، او په زمن کې ستاسه هر ډول غلطه استفاده کېږي. او کله چې ته راوځې سي، زه کوم قصور نه لرم، زه د یو مسلمان اولاد یم، زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشرانې تا ته راولاړېږي، په تا باندې تومت لګوي، ورځه دا ټوله قصورات ته، دا ټوله ملامت ته زموږ سره ګورک. نن دې طلاق ته پرېږدي، نن دې خپل کور ته پرېږدي، دلې به ورته وسته سلیل به ساته به چوپړ کې اخته یې، اما ته به اس اه نه کوې. وهل کوټلې را کړې دي، داسې یو غټ لرګی وو په دا سره او کې لیدلې وي نه، دا کور باندې ټکوي، داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی کور، او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي، دا دوړې ایسته کې. دغې را وخت پښې او لاسونه را تک شنه کړه، دومره سخت یې ووهلم، دومره سخت یې ووهلم، اخر زه د هغه تخت لاندې سولم چې ځان مې خلاص کړ. چې د تخت لاندې سولم، دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه، لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ. په دا حال کې ما کار هم کوي، ولاړ سوم کار، په هغه مازدیګر کار مې وکړ، او کوم مسؤلیت سي ما ته را دغاړې کړې وو، هغه مې په وخت سره سرته ورسوه. دومره مسلمان وو چې راته ویلې وه چې یو ملحم ته ضرورت لري، یو دوا ته ضرورت لري، کې نه لري. فرشته جانې تقریبا درې هفتې زه داسې ولم، درې هفتې وخت ډېر دی، درې هفتې زما لاسونه تک شنه وکاژه.
تر اوسه بیا همدغه ورځې په تاسې باندې روانې دي، ظلم زور چې ته بدشګومه وې له واده وروسته د موږ زوی مریض، تر اوسه بیا همدا حالت همداسې روان دی؟
دا حالت دغسې روانو دغه وروسته سي وهل کوټلې ډېر سوه. دا درېمه لور سمې پیدا سوله چې غاري بغاري ولې وایي، دغه دې بد قسمته ده، دا خپلې دغسې قسمت موږ خو ایسته نه دي ورکړي. بیا دا لور سمې پیدا سوه، یعنې زما لور په مرګ ټوله خوشحاله سي، مړه مرست کله سی خوښ را ولار سی او وای سی د المسی شد سی سی و مرست نن ژوند تا وسبانی وکي یو مور و مسرا پټه میکړه او د ځان سره میغه کړه بیا دا غوړس سز خپل اولادو باندې وټه رسولم او کوچنی مؤمنان و زکه زما روحي فشار دومره خراب سس خپل اولادو خپل ځان مرګ میغوره کړم یو سی باید یو تاسو چم وک مور په ازادي نسته ی چیرې نه پریږدي دا غوړس نن غلنه بس تاسو پلان وینې وې سی باید بلار سم پښپو باندې شپو باندې سولارم کله سی حالت زما پلار از ما کوم حالت ولیدې زه په ډیر بد حالت کې وم هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړی هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړی طب مې وای
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پانځای وای
واده وروسته چې د اخیرنی کوچنی مې پیدا شوله چې زه په ډیر بد حالت کې وم او دلته خاون نه پرېښولم دلته خسرګنی یو رقم تومتونه یو رقم خبرې هر ډول سي یو بدنوم په پما پورې به یاد لري
که داسې راته وایي چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې څنګه د مقاومتو سره وکړه څنګه ژوند ته دوام ورکړه ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و ځکه کومه وضعیت سره سي زما خو ما دا فکر کوي سي ښه زه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې کله سي هغه د بل کور سي بیا د هغه کور مسؤلیت یې کې ور ورته اچوو کې ژوندی پرېښوم د بل کور مسؤلیت یې ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاري سوی سي کله ما دغه وضعیت ولیدې سي هغه بیخي را ولاړ سو نه په توپکو نه په لباس نه په بې حیایي و نه په مرګ و زه او زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري یې وکړه فقط دومره راته یاده کړه چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږم زه یو ډاکټر و په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې ته بیا کوی سي یو ځفم ترلاسه کړې زده کړه ما هر څه هېر کړي و سي کوم درس ما ویلي زما سه هر څه هېر و بیا سي زه د پلار کره راغلم ما خپل پلار ته یاده کړم زه اول کوچنیوالی سه د زده کړې ډېر شوق لرم غواړم سي خپل علم ته دوام ورکړم او خدای بخښلي بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ زه په نم سیم کې کښېنولم کله سي زه به کور ته راکړم او کوچنی لور ته مې شیدې ورکولې سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم دغه ځیګر به د شیدو سه داسې کلک ودرېدې د قلي به م لنده و ما به د شرما دغه صنفیانو ته نه سوای ویلی چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنی لرم په کور کې زه سي به کور ته راکړم بیا به ما کوچنی مړه کړه په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې موږ ورې ورځو پتي جوړوو زموږ ښځه مو وګرڅوله دا کیسې مې سې بس زغمله مې قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه وینستم څنګه خط ولیکم قسم په خدای کې زما قلم زده و سې زه څنګه وینستم بیا د هغه وروسته سې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کوو کله سې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سولم ډېره به م رواني حالت خراب سو خدای بخښلی بابا به راته یاده کړې زه یې زه درسره یم خپل زده کړې ته ادامه ورکړه څوک سیار سوای هغه دی وایي چپ کیسه کې مه کېږه زه درسره یم هر شی ته ضرورت یې زه درسره ده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید ته کال یوه ورځ بیا کمه سوله هغه د مکتب خلاصېږي په دغه طریقه سې مبارزه سره سې ما دولسم خلاص کړي دغه وروسته بیا په قابلګي مې شروع کړه قابلګي مې خلاصه کړه هغه پریکټیکل کار مې سره شروع کړ په دا حالت کې بیا خسرګنۍ ما ته اجازه نه راکوله هغه سی به هر وارد از ما په کامیابي خبر سولې دا خو بیا مخته ولاړ باید مخکې له مخکې راوګرځو خاوند مو دغه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ بیا ما سې طب پوهنځی انتخاب کړه امادګي مې داسې مکمله نه ونیول راغلم امتحان سانه شروع سوله زما ریزلټ راووتې سې دا د کامیابه سوې د طب څه دا ورسوم بیا خپل ته پوم زه ته ادم ورکړم دا زما د ژوند هغه یو فلسفه یو کیسه ده چې هر ځل زرا په یادو ډیر دردوم کې
په دې لاته یو راس خو خو آرام ژوند ولري ډیر زیاته مننه ښه وخت درته غواړم اوس
مننه ګرانه سلامت اوسه الله مو مال شو
د موضوع د لارو خانه کول لپاره او دا چې د پیخو پړه د نوی ناوې په قدم پورې تړل کیږي اسلام په اړه څه وایي له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې غږېدلی.
دا مونږ ډیر اوریدلی دي، په خپل مو لیدلی دي، اوریدلی مو دي چې اوسړی مثال د خبرې واده و کې ناوې راشي سبا په دې کور کې او حادثه کیږي، نو بیا وچ ولا دا ښځه بدبخته وه او دا ښځه دسې وه او دا ښځه دسې وه. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د دنه علاوه که موږ او تاسې متوجه شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره دا ده چې موږ په دوامداره شکل که ملایان دي که انجینر صاحبان دي که د ټولنې نور وګړي دي، البته دا به موږ باید ومنو چې ټولو وګړي البته زنانو ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي، ځکه چې اوس دلته دغه فال نیول او شګون نیول دا خو د ملایانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده، مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس موږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو چې را دغه واده وشو چې موږ یو چې دغه ښځه راغله دا فال نیک نو دا بدو، ځکه داسې حادثه وشو، ولې دا نه وجودي سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو. نو زموږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته ده چې دا ټول مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی، موږ ګوته دغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هیڅکله که ټوله دنیا یو ځای شي او تاسو ته ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نوی غوښتي تاسو ته ضرر نشي رسولی، او که چېرته ټوله دنیا په د خاطر باندې یو ځای شي چې تاسو ته فایده ورسوي، تاسو ګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسو ته دغه فایده او ګټه نوی لیکلي، تاسو ته ګټه او ضرر نشي رسولی، مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دي؟ هغه د الله پاک په لاس کې دي. نو په دې کې د کم ځای نه اولی زنانه موږ ملامت کوو او زنانه ته موږ لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات چې واردېږي، دا ډیر د والدینو لخوا هم کېږي، د باندې زه دواړه طرفه ملامت کوم، د والدینو لخوا دغه تبعیض کېږي، ځکه چې ماشومه موږ ولرو، موږ کوشش داری چې په لور باندې تعلیم وکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه زیاده هم دلته، کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتبو ته بتلو وسو مکاتبونه بندې د بدبختانه، خو کله به چې دوه مکاتب ولتله او را بغله که د خور به مخکې راغله کور ته، نو کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لږ صبر وکړه چې ورور دې راشي هغې سره به یو ځای ډوډۍ وخوره. خو هېڅکله مور دا ونه ویله چې زوی ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته ورسره ډوډۍ وخوره. ګوره دا یو مهمه نقطه ده او دا یو اساسي نقطه ده. دغه تبعیض موجود دی. هېڅکله یو خور همیشه د ورور هغه بویناکي هغه د ډډوزو نه ډکې جرابې وینځي په ګرمۍ کې، په سختو حالاتو کې خوله شوي جرابې وینځي. آیا موږ او تاسو لیدلي چې یو ورځ یو ورور را پاڅېدلی د خپلې خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک ښایسته سیرت موجود دی، موږ په ده باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په ده باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه خبری ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي، دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولی چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي، یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له دې رجوع وکړي او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوي دي چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډیر بد چلند هم کېږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته یې نه پرېږدي او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بدشګومه یې، د تا قدم شوم و، موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کېږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څه وکړي په دغسې وضعیت کې او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی یم په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده. نو اوس ټول په افغانستان په دې باندې آګاه دی چې یوازینی نظام په ټوله دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي. دنه خو ګیله نه شو کولی، را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغو د مبارزه وکړي، هغو د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې ویو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی او دا زموږ پښتو ده، او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم، یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي. دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي، یعنی دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره. که دغسې یو ستونزه موجوده وي او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي، منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره ویم په کورنو کې چې د الله نه وویرېږئ، دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغه شرکي الفاظونه او د دغه شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره په سوونو کلونه سره زمون پټولونه کې چې د میرمنو سره دغه بد چلن کیږي او دغه د پراپټي په شکل سره سلوک سره کیږي د انیمول په شکل د زناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند دو سره اختیاریږي د دغه نه ځان وساتي ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې د غزلمو کو وحشت کو د دې هر یوې نقطې د دې هر یو لف چې تا د دې میرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی تا کدی الله باندې یقین یو کته ایمان په دې خبرې راوړې وي چې الله او د الله رسول منم د دې یو لف چې تا استعمال کړی دی یو حرکت چې ته دغه په وړاندې باندې کې په ورځ د آخرت باندې به د ته سوال جواب ورکې او د دغه مسؤلیت به ستا په غالي کې پروت وي او الله رب العزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې آوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي تاسو نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
بایزت او سلامت اوسئ، تاسو نم ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما سلامونه او ښه چارې. نوریاس نوریم د ازادي مېلمونن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلی، ښار کې لوی شوی، ځان په خپل رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یوه داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یوه پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان ور پیژنئ، چیرته پیدا شوي یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلم. لومړنۍ زده کړې مې هم همغلته د خپل کلی په ښوونځي کې پیل کړې دي او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اوم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پوهنتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پوهنتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلی کې زده کړې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنه دعوت اسلامیه و، بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید عالی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته، او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولی، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره؟
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیز لسیزو راهیسه شته او یا له پیړیو راهیسه شته هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی او دغه واټن ډیر محسوس دی. یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاوو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سین وردګو څخه راغلم، چون موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه وو، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیو چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته، او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده. نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو، او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و، خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و د ژبې مسله وه، چې موږ یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې. دری ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې یو ښوونځي کې وم چې ژبه یې دری وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنې پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلکي زده کړي کړي دي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوری صاحب، په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله، او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د غربت په نوم راډیو وه، نو غربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون و او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې و، دغه مسایل و. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی، ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري، یا د ښه خبرونو لوستلو، د مرکو کولو، یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یوه ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي، او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنې په ټوله د مطبوعات او د رسنیو په برخه کې دغه مزل چې پیل شوی په تیر جمهوریت نظام کې او ډیر مخ په وده روان و، یعنی د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعات او د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل یا تقریبا څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې له شک پرته چې موږ په تیرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و او بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي. زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي او دا پخپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوي او ښایي اوس هم درک کوي. زموږ په هیواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي یا په راډیو کې ولولي یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا ښه د طب ژورنالیزم او څنګه د حقوقو ژورنالیزم او څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هیواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ سي هلته زده کړې وکړي په هر صورت. کراش دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولس وروسته مو کار مو هم وکړ په کې د فاکولټي نه فارغ شولې؟
دقیقا، کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هغه غربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او پتوګاولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې. بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوو. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی سم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې سي افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم، دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم، ښایي دا زما د نن ورځې فکر وي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
ژورنالیزم په برخه کې فعالیت ته بیا هم دوام ورکوي اوس چې له وطن لري یاست؟
اوس لپاره خو ډېر په دې برخه کې فعال نه یم. موږ په 2014 کال کې موږ په کابل کې د یو نهاد بنسټ کېښود چې هغې ته کابل پریس کلب نوم عمر کړی و. کابل پریس کلب په هغه وخت کې زموږ یو نهاد و چې زه جمع 2-3 نور ملګري وو په لومړي سر کې. بیا وروسته پراخ شو، ټول افغانستان ته څانګې وغځولې. بیا موږ د بیان د ازادۍ لپاره، د خبریالانو د خوندیتوب لپاره او دې برخه کې مو ډېر زیات کار کاوه. نو په دغه برخه کې وسم ځینې وخت دی والنټیر په توګه باندې کار کوم، ولې دا سره رسمي کار تقریبا لتیرو دوه کلونو رئیس ما د ژورنالیزم په برخه کې نه دی کړی. مرکه اوس ځکه د ژورنالستانو هغه پای چې اخر هغه چون د معلوماتو ډېرې ذخیرې لري په مختلفو برخو کې کار کوي، بیا معلومات ورسره زیاتیږي او د تحلیل یو قوه پیدا کوي. نو د تحلیل په برخه کې زه اوسم ځینې رسنیو سره همکاري لرم، هغه هم والنټیر ده د افغانستان محلي رسنۍ دي، نمونه اخیستلی شو شمشاد تلو آریانا او تمدن او ازادي راډیو، ځینې نړیوالو رسنیو سره کله کله چې د هغوی د افغانستان په اړه تحلیلونه په کاري نو ورسره همکاري لرم، ولې رسمن کار ورسره اوس نه کوم. له کوم یو نهاد سره چې زه وایم چې له فلاني نهاد سره د رسنیو په برخه کې مصروف یم.
د ژورنالیزم اړوند لیکنې مو هم کړي دي یا تر لاس لاندې لري؟
دقیقا تاسو ته به معلومیږي جناب نوري صاحب، ژورنالیزم داسې برخه ده او داسې یو سیند دی چې یوارې سړی پرې ورګډ شي بیا نشي ترې وتلی، خامخا به یو څه کوي. د لیکنو په برخه کې زما یو کتاب دی چې د شخړو د حل مدیریت دی، په دې برخه کې لګیا یم. دا کتاب مې بشپړ شوی دی نو هیله لرم چې دا هم خیر سره چاپ شي، ځکه هغه څه چې زموږ ټولنه ډېره ترې ځوري هغه همدغه ده چې موږ په یو کلیشهي شکل او یو کلتوري شکل او په یو اکاډمیک شکل باندې د شخړو د حل مدیریت کې څه کولای شو. په دغه برخه کې مې کار کړی دی نو هیله لرم چې دغه کتاب چاپ شي. او کله ناکله ځینې شیان لیکم، ځینې مقالې لیکم، کله ځینې رسنیو ته مستوم. مخکې یادونه وکړه چې دا یوازې هغه والنټیر اساس باندې دي یا په داوطلب شکل باندې دي، په دغو چارو باندې مصروف یم. او رسمن چې کار کوم هغه بیا د کډوالۍ په برخه کې دی، هغه کاملا یوه بله برخه ده. او هغه هم د ژورنالیزم برکت دی، چې ژورنالیزم ماته ډېرې ژبې را زده کړې او ډېر څه را زده کړل. نو په دې برخه کې چون بیا زه دلته په دې ټولنه کې چې اوس اوسېږم ښه انتګریټ شوم، اوس الحمدلله راضي یم او کډوالۍ برخه کې کار کوم.
د شخړو تاسو ویلې د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي، ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستري بشپړه کړله هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماستري سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې، ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي ویښیي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود. او له همدې امله د افغانستان کانفلیکټ پسې کانفلیکټ دی، او په شخړه پسې شخړه راغلې، او بحران ته کله کله تللي یو. دغه مسله ده. یو شی چې دلته یو تفاوت وکړو هغه دا دی چې یو هغه شخړې دي چې موږ یې د ورځنیو جګړو یا دې په توګه ورته اصطلاح کاروو، یا مثلا بحران دی. د بحران او شخړې ترمنځ یو غټ تفاوت موجود دی، سه دا بیا تخصصي بحث ته ضرورت لري. نو ځکه زما دې ته فکر و چې د افغانستان د سیاسي شخړو د حل د مدیریت لپاره څه باید وشي، کوم فاکتورونه په نظر کې ونیول شي، د دې عوامل څه شی دي، کمې قومي ریښې لري، کمې مذهبي ریښې لري، کمې جغرافیوي ریښې لري. دغه د افغانستان موقعیت یا جیوستراتیژیک موقعیت یې د افغانستان په شخړو باندې یا بدلته په رامنځته شوو کانفلیکټونو کې څومره اغېز درلوده. آیا هغه تصور چې موږ یې د افغانستان په اړه لرو چې وایو افغانستان د آسیا زړه دی او دا ټولې سیمې او نړۍ ته ډېر مهم دی، دا دا څومره حقیقت ته یو څومره د شخړو په قوت کې مرسته کړي. یو نتیجې ته جناب نوري صاحب چې زه رسېدلی یم، دغه فکتورونه د شخړو همیشه د افغانستان په جغرافیه کې تغیر شوي دي. مثلا موږ یو وخت کې ویلی شوی چې افغانستان د آسیا زړه دی، په هغه وخت کې چې بحري قوه نه وه، هر چا به غوښتل که د هند لویې وچې ته ولاړ سي، که ختیځ نه به څوک تلل، باید د افغانستان جغرافیه یې کراس کړې وای. له دې پرته هېڅ امکان نه و. کله چې هوایي قواوې دومره زیاتېږي، بحري قواوې زیاتېږي، نو دغه د افغانستان جغرافیه دغه ارزښت له لاسه ورکوي. یو څوک کار نه دی چې خپله لشکرکشي د افغانستان له لارې وکړي، یا خپل اقتصادي منافع یوازې له همدې لارې تعقیب کړي چې د افغانستان د ځمکې لارې دې تعقیب کړي. د مډرنې نړۍ په ډېرو نورو لارو چارو سره کېدلی شي چې هغه اهداف زموږ شاوخوا هېوادونه یا هغه څه چې موږ یې فکر کوو هغه پوره کړلی شي. نو دغه فکر باید موږ تغیر کړو. ښه، افغانستان ښه موقعیت لري. د ښه موقعیت تعریف یې څه شی دی؟ هسې بیا یې موږ همیشه په کړکېچ کې هم اچولي یو. په دغو مسایلو کې مې په دې کتاب کې اشاره کړې ده، خدای وکړي چې دا خبرې مې اوږدې نه شي، نو دغسې مسایل مې هم یاد کړي دي په دې لیکنو کتاب کې.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت دی، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هېواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې کوو. منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو. دا یو مرحله ده چې جنګ پکې ده، جګړه پای ته رسېدلې، جګړه ختمه شوې، ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول افغانستان کې، سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته. نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس زه وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی. افغانستان کې اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي، هغه لږ سری کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي. زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده. په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري، ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن من سوله وشوه، هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډي اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه؟ دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب، چې هغه باید مد نظر ونیول شي تر څو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو.
تاسو مخ په خپل خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیا په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تیرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو، هغه فرصتونه له لاسه ووتل. اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی، ولې د دغه فرصتونو نه استفاده نشي کیدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ښیرازي، د ښې راتلونکي لپاره؟
مفتي صاحب محترم، په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنگ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واکي هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلوده، نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنی مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته، څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور را رسیږي هغه ټول سم دي، او د دوی ټول استراتیجۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی. هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حق دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حق دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره. اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي، بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسیږي، هغه عین برخورد کوي له ملت سره، نو دا فاصله باید له منځه ولاړ شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید ورتل نه وي، او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي، حداقل باید یواری واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول، دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب، ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردک پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم، هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یو ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی و چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو، دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې، موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چا یې مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي. دا ولایت خلک ډېر تي لر لر ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري، که دلته یو پوهنتون موجود وي، هغه به هم نه یوازې د ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو، موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو، د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دی. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو، دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادېږي، ولې پوهنتون لپاره ځمکه پکار وه، ځای پکار و. هلته د ټوب دخته کې د میدان خار نه چکل سړی تیریږي بیا بادام ډاګ راځي د بادام ډاګ نه وروسته د ټوب دخته را رسیږي. ټوب دخته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړې چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګو ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی ولاړل هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دخته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته په ودانۍ جوړ کړي یا 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 کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا و چې له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه، موږ د بسپنه غوښتنه وکړه، د مرستې او کومک غوښتنه وکړه. او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. په هغې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر 1.5 لک ډالر په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومې د کاروان پوهنتون مشر، هغوی 50,000 ډالر شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا 50,000 ډالر هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلینزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پوهنتون ته، او قرار قرار پوهنځي منظور شول. پوهنتون ته رئیس پیدا شو، استاد عنایت الرحمن معیار د پوهنتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی، دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شو، او هغه یو دولتي پوهنتون و. او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدی ولسوالۍ وې، کدی میدان خار و، د محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین
څنګه پکې لومړی ځل فعال شو.
په لومړیو کې د کرنې پوهنځای و چې اولین محصلین یې درلودل، بیا د ښوونې او روزنې پوهنځای هم ورزیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي، خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر په اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلي.
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوي ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسېږو، بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولای دی؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړ، نیالګۍ میوه وکړه، اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شي.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کراته ووایه، خاطرې به ډېرې
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي، راضي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي هغه په خپلو مټو وي، نه یې د چا مرسته پکې اخیستې، نه یې په چا غږ کړی، نه یې د قومندان زوی، نه د یو جنګ سالار زوی، او په خپله یو څه کوي، ترسره کوي او خلکو ته د خدمت چوکه ګرځي. دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم، او پرته له دې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړسری سره مرسته کوم، دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه، او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخې خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخې به ترخې پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړي پاتې شي او که بیا هم بیرته ځي وطن ته، بیرته افغانستان ته فکر کې لري؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم یې هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورساوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنې دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دی چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي. له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. که کوم بل خبر لري د ازادي میلمه، د مایکروفون ستاسو په خدمت کې ده.
ډیره زیاته مننه جناب نوري صاحب چې ماته مو بلنه راکړله. فقط یو پیغام او لنډ پیغام چې هغه ټولو ځوانانو ته، دغه ځوانان چې په پوهنتونونو کې په ځانګړي ډول تحصیل کوي، یو کمزوري برخه چې موږ لرو او هغه ما در کړې ده، هغه د تحقیق برخه ده، د تحقیق برخه ده، د ریسرچ برخه ده. په دې کې باید هر څوک ډیر څه زده کړي، او زموږ ډیرو شانو ته کېدلی سي په هره برخه کې موږ تاسو ښه حل لارې راولټو. نو باید ځوانان دې برخې ته ډیر زیات توجه وکړي، او زما یوه ستونزه په زده کړو کې همدغه وسې، موږ په هغه وخت کې د ریسرچ او د تحقیق مسایل ډیر سطحي لوستي وو، بیا وروسته الحمدلله ښه شول. نو ځوانانو ته پیغام دا دی چې د تحصیل تر څنګ په خپل تحصیلي مرحله کې د تحقیق مضمون ته ډیر جدي پام وکړي.
ډیره مننه شاد صاحب، کور ودان.